په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د ازادي رادیو نننۍ خبرونه له همدې شبې پیل سوي او د ماښام تر اوسه روان وي. السلام علیکم او سهار په خیر. ازادي رادیو هر ورځ د ماښام تر 8 بجو د 1200 ساعتونو لپاره خبرونه کوي. پیل له 2 سهار نه یو خبري مجله کیږي. د خبري مجله د 10 دقیقې د چیز سالې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په راپورونو کې ورچې نړیوالو له افغان کډوالو سره د مرستې د پلان لا تړ وکړ. افغان حکومت له ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې رښتینی همکاري وکړي. نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او دا معلومات هم درکوو چې د اسامه بن لادن له کور څخه ترلاسه شوي اسناد پر انټرنیټ خپاره شوي چې پکې ښکاري القاعده غوښتل پر مهمو امریکایي چارواکو بریدونه وکړي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غویي 15 د مې 4 پیل په خبرونو کېږي. نړیوال ټولنې پرون له هغو نږدې 9 میلیونه پخوانیو او نویو افغان کډوالو سره د مرستې له پلان څخه ملاتړ وکړ چې یا له پاکستان او ایران څخه هیواد ته ستنې شوي او یا هم اوس هلته اوسېږي. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون خبرداری ورکړ چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه ستونزمنې او ګرانې خبرې اترې لا هم په مخ کې پرتې دي. د امریکا د پوځ د تروریزم ضد مبارزې مرکز پرون د هغو اسنادو غرچان په انټرنیټ کې پرلیکه کړ چې تیر کال د اسامه بن لادن پر کور د برید پر مهال ضبط شوي وو. بشپړ خبرونه. نړیوال ټولنې پرون له هغو نږدې 9 میلیونه پخوانیو او نویو افغان کډوالو سره د مرستې له پلان څخه ملاتړ اعلان کړ چې یا له پاکستان او ایران څخه هیواد ته ستنې شوي او یا هم اوس هلته اوسېږي. په جنیو کې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې د افغانستان، پاکستان، ایران، سویس او ملګرو ملتونو چارواکو ګډون کړی و، د 1.9 میلیارد ډالرو په ارزښت د هغه پلان په اړه بحث وسو چې هیواد ته د 715.5 میلیونه افغان کډوالو لپاره د ښوونځیو، کاري فرصتونو او نورو اړتیاوو پر برابرولو تمرکز کوي. تفصیل په څو شیبو کې. افغان ولسمشر حمید کرزي پرون خبرداری ورکړ چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه ستونزمنې او ګرانې خبرې اترې لا هم په مخ کې پرتې دي. ښاغلي کرزي پرون په کابل کې وویل د امریکا سره داسې یو توافق وړي چې د افغانستان د ملي حاکمیت، د خلکو د ګټو او د دې هېواد د قوانینو ساتنه وکړي. ایساف ځواکونه وایي چې یو عسکری پرون د افغانستان په ختیځ کې په غیر جنګي پیشه کې د ټاپونو له کبله مړ شوی دی. دغو ځواکونو په خپل اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې 340 زیات بهرني سرتیري وژل شوي چې ډیری یې امریکایان دي. د سیمه او نړۍ خبرونه. د امریکا د پاوز د تروریزم ضد مبارزې مرکز پرون د هغو اسنادو غرچان په انټرنیټ کې پرلیکه کړ چې تیر کال د اسامه بن لادن پر کور د برید پر مهال ضبط شوي وو. اسامه بن لادن د 2011 کال د مې پر 2 د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په بیت آباد کې پوځي تاسیساتو ته څیرمه په خپل کور کې ووژل سو. په خپرو سوي 1900 سندونو کې بن لادن د القاعده په چارو کې له اختلال او د نړۍ په مسلمانانو کې د دې شبکې د اعتبار د کمیدو په خاطر چې د ترلاسه کولو هیله دا شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 5 دایمي غړو پر ایران فشار زیات کړی څو دغه هیواد د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندیښنو ته ځواب وایي. متحده ایالاتونو، فرانسې، روسیې، چین او بریتانیا پرون په یو اعلامیه کې له تهران څخه وغوښتل چې د خبرو په وسیله د یوې حل لارې په برخه کې مشخص ګامونه پورته کړي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو څارونکو د هومس شهر خالدیه ولسوالۍ وکتله. هومس د ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو عمده مرکز وو او په دې ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو لخوا سختې بمباری سوي دي. د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت مشر نرویجی تورن جنرال رابرټ مود له شکیلو اړخونو وغوښتل چې تاوتریخوالی ختم او د خبرو اترو لار غوره کړي.
د سیرین
ګورنمنت د یوې کمش په ګډه کار وکړو. د سوریې د خلکو د ټولو اړخونو، یعنی د سوریې د حکومت، مخالفانو، سیاستوالو، ګډه ستازي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه ډول هماهنګ هڅه د یو انتخاب د غوړوي لپاره امکانات برابر کړي. دغه ډول انتخاب د نور تاریخوالي مخه نیسي چې اکثریت قرباني شزي او ماشومان ورکوي. سولې انتقال ته زمينه برابروي چې د سوریې د خلکو ارمان هم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د دندې پر مهال د ژورنالیستانو د وژنې غندنه کړې او په دې لار کې د وژل سویو خبریالانو د شمیر پر زیاتېدو یې اندېښنه ښودلې ده. بان کی مون چې پرون د مې پر درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالو ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په مقر کې وینا کوله. په 2011 میلادي کال کې له شپېتو د زیاتو خبریالانو مړینې ته اشاره وکړه او ویې ویل چې ژورنالیستان نن سبا له سختو ګواښونو سره مخامخ دي. همداراز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې ګډونوالو د دندې په بهیر کې وژل سویو خبریالانو ته د درناوي لپاره یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. د روسیې منتخب ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې اوکراینی چارواکي او پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو چې اوس مهال د بند وکلنه دوره تیروي موافقه وکړي. روسیه چمتو ده چې میرمن تیموشینکو د علاج لپاره ومني. د اوکراین پخوانی صدر اعظم شکایت کوي چې په بند کې سم چلند نه ورسره کیږي. د ناتو عمومي منشي وایي چې د مسکو له نوي سخت درې سره سره دی لا هم هیله مند دی چې په اروپا کې د ناتو د توغندیو د دفاعي سپر د نصب په برخه کې به له روسیې سره یوه موافقه ترلاسه شي. اندرس فوګ راسموسن پرون په لندن کې په دې اړه خبرې وکړې. دی وایي زه هیله منم چې موږ به د توغندیو د دفاعي سپر په اړه له روسیې سره یوې موافقې ته ورسیږو. روښانه ده چې دا کار به د شیکاګو له سرمشریزې مخکې ونیسي، خو له روسانو سره د خبرو اترو لپاره لا هم امکانات شته. د ناتو عمومي منشي دا وینا وروسته لاغې کوي چې د روسیې دفاع وزیر اناتولی سردیوکوف پرون په مسکو کې د توغندیو د دفاع په کنفرانس کې ویل په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سپار په اړه له واشنگټن سره خبرې ناکامۍ ته نږدې شوي. خبرونه مو د ازادۍ رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. ورزو د راپورونو برخه ته نړیوالو له افغان کډوالو سره د مرستې د پلان ملاتړ وکړ. افغان ولسمشر پرون له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې رښتینی همکاري وکړي.
زموږ ګاونډیان او نور هیوادونه چې د سولې لپاره د افغانستان ادعا کوي هغه یې په دې کې رښتینې ملګرتیا وکړي او هغه طالبان چې سولې ته غاړه ږدي هغه یې تهدید نشي او هغه یې ترچل کیږي نه.
په نورستان کې ګڼ وسلواله دولت سره ملګری سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ډیر ژر به د وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي.
درست او سم او لوی پروګرام لرو د سبیل لپاره او د وړي لپاره.
د اوسامه بن لادن له کور څخه ځینې اسناد ترلاسه سوي چې شي د غوښتل فرزینو امریکایي چارواکو بدینه وکړي. نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم درته لرو. سی ازادي رادیو ته غوږ یاست. نړیوالې ټولنې پرون له هغې پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې په پاکستان او ایران کې له ډیره نږدې 9 میلیونه پخوانیو او نویو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره جوړ شوی دی. په غونډه کې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د هغو پلانونو جزئیات روښانه کړل چې د راستنو سویو افغانانو لپاره په پام کې دي. د پاکستان استازي ویل چې د 2012 میلادي کال تر پایه باید ټول افغانان خپل هیواد ته استانه سي. تفصیل له احمد تکر څخه اوري.
په جنیف کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د افغانستان، پاکستان، ایران، سویس او ملګرو ملتونو چارواکو ګډون پکې کړی و، د 1.9 میلیارد ډالرو په ارزښت د هغه پلان په اړه بحث وشو چې هیواد ته د ستنو شویو 15.1 میلیونه افغان کډوالو لپاره د ښوونځیو، کاري فرصتونو او نورو اړتیاو پر برابرولو تمرکز کوي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکي د دې غونډې اصلي هدف د مالی مرستو جلبول نه و، خو چارواکو منله چې په دې برخه کې بحث وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر جماهر انوري وایي چې په غونډه کې د هیواد هغه اتت سلويختو سیمو ته لومړیتوب ورکړل شو چې کډوال هلتستانه شوي او له هغو سره باید لومړنۍ اړتیاو روغتیا او کارموندنې په برخو کې مرستې وشي. هر کال لږو نظر افغان کډوال د ایران او پاکستان له پولو څخه یا خپل هیواد ته ستنیږي یا بهر ته وځي. ځینې بیا ځان قاچاقبرانو ته سپاري چې اروپایي هیوادونو یا د نړۍ نورو برخو ته یې بوزي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري UNHCR د معلوماتو لمخې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته نږدې 15.1 میلیونه افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شول چې دا د افغانستان د ټولو وګړو په سلو کې تقریبا 25 جوړوي. اکثر دا کډوال د نوي نظام د ټینګښت په لمړنیو 15 کلونو کې خپل هیواد ته ستانه شول، خو د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره دا شمېره هم په کمېدو شوه. یو ان ایچ سی آر وایي افغانان په 2011 کال کې د هغو کسانو د فهرست په سر کې و چې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې سیاسي پناه غواړي. تیر کال څه کم 6,500 افغانانو په بهر کې پناه وغوښته، چې دا د 2010 کال په پرتله یو په درې زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې اوس هم 2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې او 1 میلیون په ایران کې استوګنه لري، او د دې نوي پلان له مخې له هغو کسانو سره هم مرسته کیږي چې خپل هیواد ته د ستنېدو هیله لري. د پاکستان د ایالتي او سرحدي چارو وزیر شوکت الله په پرونی غونډه کې وویل پاکستان غواړي چې ټول افغان کډوال د روان میلادي کال تر پایه په خپله خوښه خپلو کورونو ته ستانه شي. د په دې اړه چې کله دې نیټې وروسته هم افغانان خپل هیواد ته ستانه نشي، نو دوی به بیا څه کوي؟ د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. خو ویل پرونی غونډه باید خپل هیواد ته د افغان کډوالو د منظمې خپل خوښې او خوندي ستنېدنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې عام توافق وګڼل شي.
ومردل چې نړیوالو له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د برابر سوي پلان هرکلی کړی دی. لا هم 3 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې دېره دي. د افغان حکومت چارواکو یو ځل بیا له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د سولې او پخلاینې لپاره په روانو هڅو کې رښتینې همکاري وکړي او هغه طالبان دې نه ګواښوي چې سولې ته لیواله دي. افغان حکومت دا غوښتنه وروسته له هغې کړې چې د ځینو رپورټونو له مخې یو شمېر طالب مشران او قمندانان چې له افغان دولت سره په تماس کې نیول سیوی او بیا وجل سیوی دی. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې دی په دې اړه تر اوسه پورې موثق راپورونه نه لري، خو د افغانستان د ملي امنیت رئیس بیا دغه راپورونه تاییدوي. تفصیل له کابل د حمید مومند په رپورټ کې.
افغان ولسمشر که څه هم په پاکستان کې د یو شمېر طالب مشرانو د نیولو او وژنې په اړه ځینې رپورټونه تایید کړل، خو په دې اړه یې د افغان حکومت کوم ځانګړی اقدام ته اشاره ونه کړه. ښاغلی کرزی چې د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دې اړه ځینې رپورټونه ورسېدلې، خو غواړي موثق معلومات ترلاسه کړي. د په دې اړه ځینو پخوانیو پیښو ته په اشاره یو ځل بیا په ګاونډیو او نورو هغو هیوادونو چې سولې ته ځان ژمن بولي غږ وکړ چې په دې برخه کې د رښتینې هلې ځلې وکړي.
دا سی اطلاعات مشترغلی دي چې ځینې هغه کسان د طالبانو چې غوښتل چې سولې ته حاضر شي او سولې مذاکرات راسي نیول شي دي. زه په دې کې موثق اطلاع نه لرم. ځینې افواوی دي او ځینې طرفاوی څه ثابت شي، زه به انتظار کوم چې ماته ټول حقایق معلوم شي. خو دا مخکې پیښ شوی ده چې هغه کسان چې د سولې لیواله دي بندیان شوي دي او ځینې پکې ترشل شوي دي. زموږ ارزو دا ده چې زموږ ګاونډیان او نور هیوادونه چې د سولې لپاره د افغانستان ادعا کوي هغه په دې کې رښتین ملګرتیا وکړي او هغه طالبان چې سولې ته غاړه ږدي هغه دې تهدید نه سي او هغه دې ترچل کیږي نه.
تر دې مخکې د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم دا وژنې تایید کړی وی او ویلو چې اکثره وژل شوي کسان سوله غوښتونکي وو. د معلوماتو له مخې د کوټې د شورا د پوځي کمیشن مرستیال ملا اسماعیل او د 15 ملګري ملا شاهد خیل او د طالبانو د استخباراتو د پخوانی مشر قاری احمد الله رور په وژل شو کې شامل دي. طالبانو ته نږدې ځینې نورې منابع وایي چې سولې ته د ځینو طالب مشرانو او قمندانانو لیوالتیا د دې سبب شوې چې د کوټې شورا په 2 جلا دریځونو وویشلی شي چې اساسي لامل د ایس آی فشارونه دي. خاغلی کرزی دغو اختلافاتو ته په اشاره په ټولو طالبانو غږ وکړ چې د هیواد ګټو ته په پام سره دی د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
پاکستان کې د طالبانو د 2 نظرو په باب شاید همدغسې وي چې ځینې وسولې ته ډېر لیواله وي. د هغوی موږ هرکلی کوو او هیله مو دا ده چې سره په تماس کې سو لا ډېر او زمینه سازي د دې لپاره وکړو چې ګران هیواد ته زموږ سوله راسي. او یا هغه طرف چې په دې کې لا تر اوسه د سولې طرفدار نه دي هغې ته مو دا هیله ده چې د دې خاورې منفعت او د ولس منفعت یې وګوري او
افغان حکومت هم داسې وخت مخکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره له پاکستانه په رسمي ډول غوښتنه کړې وه چې په دغه هیواد کې له میشتو طالب مشرانو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. د کوټې په شورا باندې د ایس آی فشارونه او د هغو طالبانو نیول او وژل چې د سولې پلویان دي دا څرګندوي چې افغان حکومت لا هم د خپلو هلو ځلو لپاره د پاکستان د رښتینې ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. دا چې دا هڅې به په راتلونکي کې په څه ډول سر پر مخ بوتلی شي اوس یې اټکل ګران دی، خو دا مسله له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په صنعت کې هم شامل کړی شوی او ویل شوی چې امریکا به په دې برخه کې له افغان دولت سره همکاري کوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوریده. خبری مجله په دویمه نیمایي کې دا راپورټ هم اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پام کې لري د ټول هیواد په کچه پراخ پوځي عملیات پیل کړي. خو اوس وبجې او 15 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه. نړیوال ټولنې پرون له هغو نږدې 9 میلیونو پخوانیو او نویو افغان کډوالو سره د مرستې د پلان څخه ملاتړ اعلان کړ چې یا له پاکستان او ایران څخه هیواد ته ستنه شوي او یا هم اوس سالته اوسي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون خبرداری ورکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه ستونزمنې او ګرانې خبرې اترې لا هم په مخ کې پرتې دي. ایساف ځواکونه وایي چې یو عسکری پرون د افغانستان په ختیځ کې په غیر جنگي پیښه کې د ټپونو له کبله مړ شوی دی. امریکا د پوځ د تروریزم ضد مبارزې مرکز پرون د هغو اسنادو غورچاڼ په انټرنیټ کې پرلیکه کړې چې تیر کال د اسامه بن لادن پر کور د برید پر مهال ضبط شوي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 5 دایمي غړو پر ایران فشار زیات کړی څو دغه هیواد د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو ته ځواب وایي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو څارونکو د هومس شهر خالدیه ولسوالي وکتله. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د دندې پر مهال د خبریالانو د وژنې غندنه کړې او په دې لار کې د وژل سویو خبریالانو د شمیر پر زیاتېدو یې اندېښنه ښودلې ده. او د ناټو عمومي منشي وایي چې د مسکو له نوي سخت دریځ سره سره دی لا هم هیله مند دی چې په اروپا کې د ناټو د توغندیو د دفاعي سپر د نصب په برخه کې به له روسیې سره یوه موافقه ترلاسه شي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبري مجله ترو بجو او دیرشو دقیقو ده. اکثرو غربي ورسپانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پر سند او په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکا د ماموریت په اړه تبصرې خبرې کړې دي. رضوان مراد ځینو ورسپانو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورسته غنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه مقاله خبره کړې چې پکې راغلي د دې سند لاسلیک سره خای امریکا د افغانستان د لسکلنې جګړې تر ټولو سخت مرحلې ته داخله شي. دا یو فصل چې هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او هم په افغانستان کې د اوږدمهاله حضور مشخص تفصیل پکې شامل دی. د ورسپانې د لیکنې پر اساس په هغه سند کې چې د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شو تر 2014 میلادي کال وروسته چې د امریکایي ځواکونو جنگي ماموریت پای ته رسیږي له افغانستان سره د امریکا د مالی او پوځي مرستو ژمنې شامل دي. د واشنگتن پوسټ په باور افغان او امریکایي چارواکي یو کال وخت لري چې د پوځي چارو په برخه کې موافقتنامه ترتیب او د خپل اوږدمهاله پوځي مشارکت په برخه کې پیچلي پوښتنې ځواب کړي. کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې هم په خپل ورسره غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړي چې سرلی کې ده امریکا باید په افغانستان کې د رهبرۍ پراتونکو بدلون تمرکز وکړي. د مقالې په برخه کې راغلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه‌شنبه په ورځ په پټه افغانستان ته سفر وکړ او له کابل سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. دا تر 2014 کال یعنی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته له افغانستان څخه د امریکا ملاتړ په ډاګه کوي. ورسپانه لیکي د امریکا تمرکز په لومړي ګام کې د افغانستان پر امنیتي ملاتړ ولاړ دی، خو ورسپانه د سیاسي انتقال په برخه کې پوښتنه مطرح کوي. کریسچن ساينس مانیټر لیکي تاکل شوی د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات په 2014 میلادي کال کې وشي، خو اوس اوازې داسې دي چې خای دغه انتخابات به په 2014 کال کې وشي، یعنی د ناټو د ځواکونو له کمیدو سره په یو محل. د ورسپانې په باور افغانستان په دودیز لحاظ له اغیزناک ملي مشرتابه څخه به برخې ده. په تیرو کلونو کې د افغانستان او امریکا حکومتونو ونتوانېدل چې یو پخه سیاسي فضا جوړ کړي چې افغانان پکې په دیموکراتیک توګه خپل مشران وټاکي. ورسپانه زیاتوي دغه ناکامۍ ملکی ادارو ته هم لمنو غزول چې تر ډیره حد په اداري فساد کې ښکېل دي او د سیاسي مصلحتونو او خپلوي پالنې د یو پراخې شبکې تر اغیز لاندې فعالیت کوي. کریسچن ساينس مانیټر د مقالې په دوام زیاتوي له لسو کلونو راهیسې، یعنی له هغې ورځې چې امریکا د طالبانو د ایستلو لپاره پر افغانستان حمله وکړه، د افغانستان ملکی ادارې لا هم افغانانو ته د اساسي خدماتو پر رسولو کې کمزوري لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچه پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
د دې وزارت د وین مرستیال دولت وزیری پرون د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دغو عملیاتو هدف د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخنیوی دی. د دفاع وزارت دغه عملیات په داسې حال کې پیلوي چې وسلوالو طالبانو بیا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د الفاروق په نامه د نویو پسرلانیو عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. تفصیل له کابل د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې د نویو پوځي عملیاتو د پیلېدو په حق له خبرې کوي چې د رپورټونو له مخې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د پخوا په پرتله زیات شوي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی نوي پسرلنی پوځي عملیات د ټول هیواد په کچه په نامه سیمو کې ترسره کیږي.
یعنی زمونږ سره دومره د دوی د حملو په خاطر باندې یا د دوی د خپلو عملیاتو د یو نوم یا بل نوم ورکولو په خاطر باندې کوم جدي تشویش نشته. مونږ هم په پسرلی کې کله چې د امید عملیات ختمیږي ډېر ژر په دې نږدې وختو کې په ټول افغانستان کې په هغه سیمو کې چې لږ نام نه دي یا د تهدید لاندې دي هغلته به عملیات پیل شي او هغه به نوي عملیات وي. مونږ هم خرم د درست او سم او لوی پروګرام لرو د پسرلي لپاره او د اوړي لپاره.
ښاغلی وزیری وایي چې د افغانستان ملي اردو کولای شي د دولت د وسلوالو مخالفینو هر ډول حملو ته ځواب ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې د نویو پسرلنیو عملیاتو په حق له خبرې کوي چې وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې دوی به هم د الفاروق په نوم یو لړ پسرلنی عملیات پیل کړي. وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دغو پسرلنیو عملیاتو هدف یې د بهرنیو یرغلګرو، د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو، د ملي شورا او د سولې د عالي شورا د غړو په نښه کول دي. په دې خبر پاڼه کې همدارز له ملکي خلکو غوښتل شوی چې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو پر مهال د سیمې ته نه ورنږدې کیږي او د بهرنیانو او همدارز د افغان حکومتي ادارو په شاوخوا کې د تګ راتګ نه کوي. خو یو شمېر افغانان بیا له وسلوالو طالبانو غواړي چې له جنګ جګړو لاس واخلي او د افغان حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
طالبانو پښتنه مده ده چې رئیس په سولې کې کینیا په خبره اتره کې د افغانستان جنگ مسله حل فصل کیږي نه د جنگ د لارې او د اسلام خلاف د انتحاری چې په افغانستان کې ځکه چې ټول مسلمانان وژل کیږي افغانستان کې فارنوم چې دلته کار کوي ټول د جنگ د افغانستان په ضرر ده تمامېږي.
ګاندمانم نجیب الله بوله ملت آرامي غوړو د طالبانو خوښ کې وسه د جنگ او جګړه نشینه جوړي غیر قانوني عملیات دوی کې په تبو مخه کې او خار کې حکومتي جایو کې مثلا د سور از مخ کې پلچرخي کې انفجارات او ډیر ماشومان د مکتب سکول کسانو ماشومان او منزل اور ډیر زخمیان سو د خدای مو تاسو د وطن هم زیاده.
افغان حکومتي چارواکي او وسلوال طالبان په داسې حال کې د نویو پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په حق له خبرې کوي چې ولسمشر حامد کرزي د پنځم په ورځ په خبري غونډه کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ښاغلی کرزي یو ځل بیا طالبان خپل ورونه وبلل او غوښتنه یې ترې وکړه چې له تاوتریخوالي لاس واخلي خو وسلوالو طالبانو بیا له دې مخکې داسې غوښتنو ته د ټوپک په ژبه ځواب ورکړی.
په نورستان کې چارواکي وایي د مولوي خلیل په مشرۍ د وسلوالو طالبانو یوه شپاړس کسیزه ډله د سولې له پروګرام سره یو ځای سوه او خپلې وسلې پر مځکه کښېښودې. تفصیل له روح الله انوري څخه واورئ.
د نورستان والی محمد تمیم نورستاني وایي چې یوازې د جنگ له لارې سوله او امنیت منځته نشي راتلی او دوی د فوزی عملیاتو ترڅنګ وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم پیل کړې دي او د روغې د خبرو په نتیجه کې د مولوی خلیل په مشرۍ شپاړس تنه وسلوال طالبان چې د وانت ویګل ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت کولو د سولې پروګرام سره یو ځای شول. مولوی صاحب خلیل د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې کیدای شي په هغه وخت کې په نورستان کې هیڅ طالب نه و بلکې د طالب و. د سولې پروسه پیل شوې ده انشاءالله چې د نورو دوستانو سره په ارتباط کې یو. تمیم وویل چې مولوی خلیل او ملګرو یې ځان سره وسلې او جنګي مهمات هم راوړي دي. مولوی خلیل هم وویل چې دوی په تیرو څو کالو کې د نړیوالو ځواکونو پر خلاف په خپل سیمه کې ګڼي جګړې کړې دي. اوس چې بهرنیان د دوی له سیمې وتلي دوی هم له جګړې لاس واخیستلو او د سولې پروسې سره یو ځای شول.
موږ نورستان په ولایت کې جنګېدلی یو د بې اتفاقي د تفرق بازي ډله بازي هغه موږ ته احساس کې راغی د دولت سره یو ځای کېدو او زمونږ غریب نورستان ولس سره د خدمت کولو او ویاړ باندې دې محفل ته راغلو.
د یادونې وړ ده چې له مولوی خلیل څخه وړاندې هم په نورستان کې یوه ډله وسلوال افغان حکومت سره یو ځای شوي ول.
د امریکا غږ آشنا رادیو
هر ماښام دوونه تر یوې بجې،
هر سهار له پنځونه تر اوو بجو،
منځنۍ سپه 12:00 FM 3.5.
د امریکا د پاوز د تروریزم ضد مبارزې مرکز پرون د هغو اسنادو غورچان په انټرنیټ کې پر لیک کړ چې تیر کال د اوسامه بن لادن پر کور د برید پر مهال ضبط شوي وو. اسناد څرګندوي چې بن لادن لا هم پر امریکایانو د حملو پلان درلود او یو لړ دسیسې جوړ کړي وې چې امریکایي مشران به وژني، او حتی دا هیله یې هم درلوده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر الوتکه برید وکړي. دا همدرز غوښتل چې د پخوانیو تېروتنو د اصلاح لپاره د یو نوي پړاو د پایل په اړه یو بیان خپور کړي. تفصیل له واشنگټن د د رادیو د مشال د څنګه د خبري له هارون بچا پر پټ کې
په عربي ژبه د لیکل شو د غولیکونو چې د انګریزي ژباړه هم ورسره په انټرنیټ ورټل شوی، دا سرګندېږي چې اوسامه بن لادن تر اخیره وخت پورې د امریکا او د دې د مشرانو پر ضد د بریدونو پلانولو په هڅه کې و. نوموړي غوښتل هغه الوتکه چې ولسمشر باراک اوباما پکې سفر کوي په نخه کې او د غرنګ د حکومت واګې د مرستیال ولسمشر جوزف بایډن لاسو ته ورشي. اوسامه فکر کاوه چې بایډن د دغې څوکۍ اهلیت نه لري چې په ترڅ کې به امریکا له یوه بحراني صورتحال سره مخ شي. دغه اسناد چې د امریکا خاصو ځواکونو تیر کال د مئی په 2 د پاکستان په بټ آباد ښار کې د بن لادن تر وژلو وروسته د نوموړي له استوګنځای څخه ترلاسه کړي ول، ترینا دا جوتېږي چې اوسامه د ژوند په اخرنیو شپو ورځو کې د امریکا د پرله پسې بریدونو په نتیجه کې د القاعده د کمزور کېدو له امله اندېښمن و. د 2010 کال په خپل یو لیک کې نوموړي لیکلي، زه پلان لرم په دې اړه چې موږ غواړو د یوې نوې دورې په پیلولو خپلې کړې تېروتنې اصلاح کړو. یو اعلامیه خپره کړم په داسې کولو سره که خدای کول موږ به د یو زیات شمېر خلکو چې په جهادیانو بې باور شوي د دوی باور بیرته پر ځای کړو. په انټرنیټ د ورکل شو د اوسامه بن لادن له دغو ولس وسنادو څخه چې د 2006 کال د سپتمبر میاشتې نه نیولې د 2011 کال د اپریل تر میاشتې پورې په موده کې لیکل شوي، دا هم څرګندېږي چې نوموړی له القاعده شبکې سره د تړلیو بېلابېلو تروریستي ډلو چې په یمن، عراق او سومالیا کې فعالیت کوي په کړنو خوښ نه و. په یو لیک کې د نوموړي مرستیال ابو یحیی الليبی د پاکستان تحریک طالبان تروریستي ډله هم د بېګنا مسلمانانو د وژلو لپاره تورنه کړې ده. په دغو اسنادو کې له ځینو هغو دا خبره هم معلومیږي چې د القاعده شبکې له ایران سره اړیکې ښې نه وې. د راپورونو پر اساس د اوسامه د کورنۍ هغه غړي چې په امریکا د 2001 کال د سپتمبر له بریدونو وروسته ایران ته کډه شوي ول، د تهران حکومت په کورونو کې نظربند کړل چې ورڅخه یو شمېر لا هم نه دي آزاد کړل شوي. د اوسامه په خبرو کړل شو لیکونو کې البته داسې څه نشته چې وښایي په بټ آباد ښار کې د استوګنې پر مهال له نوموړي سره کوم خلکو مرستې کړې وې. نوموړي چې دغه کسان کله هم یاد کړي نو بس دومره لیکلي دي چې بااعتباره پاکستانی دوستان.
د ژوند رنګونه
بنگڑی می ماتلی چتاش گر زو ما پنگڑی والی کلا بزمن کو سی تراشی کلا بزمن کو سی تراشی بنگڑی وخی
نیازمانم نگ بیبی دا او تخلص من ریتا وگما دا او دا کندار و سیدین که ما دا موسیقی سارا می دیر منو والا کدر رولا دا کشنی والی سا وقت چیزو بیا زوانا سارا بیا می موسیقی تا مخا کرلا.
لمرای تل چارا وستلی دا افغانستان ملی رادیو تلویزیون تا او دا سندرو پا برخه که چادر سرم رست دا وکره
مستاد گل زمان از مرز نزده گوانده و دلی از زخ کابل تر علامه کندار کم موسیقی دی مده مختواره استاد گل زمان زما استاد می دی سب هنگونه چه ما سفت کری دی در طول دا استاد گل زمان را تا جوڑ کری دی او را تا کمپوز کری دی.
اول پارچه هم کم اوک
زما اول پارچه تا تا بمویلی چه زغانده من دسته هم زکلا دا بلچایم جانانا پارچه می دا.
کله چې تاسو موسیقي پایل کړه د کورنۍ او د ټولنې عکس العمل تاسو سره څنګه
زموږ په وطن کې دا خبرې سته کدا خبرې نه وي ولی به داسې یو دربل سره په جنگ باندې اخته یو کاته یو لورځ یو مکتب وای وای دا انجلۍ ولی مکتب وای زما خپلوان بد ګڼل نو زما خوښه ما د په زور دا کار کړی
تروس هم څومره سندرې ثبت کړې دي؟
زما یو 50 پارچې داسې ثبت دي ملي ټلویزیون کې دي.
تاسو خو له ډېرې ځوانۍ نه په سندرو ویلو پیل کړی د افغانستان په ملي ټلویزیون کې، د سندرو شمېر هم ولې دومره کم ده تروسه؟
خو تاسې دی چې هره پارچه چې ثبته ده څو چې یو مصرف باندې ونه کې هغه مخته نه ځي، نو زما د وسه نه کېږي چې زه مصرف باندې وکړم. هره پارچه اوس یو نرمن ثبته یي په هغه باندې $2000 یا $3000 یا $4000 په یو پارچه باندې هغه تلیفایي ډېره ماته مشکله ده. ملي ټلویزیون موږ یې ثبتولی سو خو ساده باندې کلیف نه جوړېږي. اوس کلیف چې ونه لري هغه سندریس نه چلېږي، اوس ټول په کلیف لري ده. هېڅ اواز هم نه لري چې کلیف ولري یا کلیف ته خلک ګوري.
لدې سره په افغانستان کې د سهارو بجې 1:30 دقیقې سوې، دویمه سهارنۍ